د 25 دقیقو بحث لرو چې سفی الله ستانکزی وړاندې کوي. دا بحث هم د کډوالو په موضوع ده، خو لومړی مو رابولم د دې سات لنډو خبرونو ته. پاکستانی رسنۍ وایي سر له نن دوشنبې څخه د افغان کډوالو د ستنولو لپاره افغانستان ته درې نورې لارې هم پرانیستل کیږي. د پاکستان ډان ورځپاڼې د خپل هیواد د چارواکو په قول ویلي چې دا درې لارې د بلوچستان ایالت په قلعه سیف الله او د چاغي ولسوالۍ په برامچاو نور وهاب سیمو کې دي. د امریکا د هالیوډ سینما نامتو ستوري انجلینا جولی له پاکستان څخه د افغان کډوالو پر استلو سخت انتقاد کړی او دا کار په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت د خرابېدو یو مثال بللی دی. دی ویلي چې په اوسنیو شرایطو کې چې افغانستان له سختو او ناوړو شرایطو سره مخامخ دی، په یو وار او ناڅاپي ډول د کډوالو استل د نهیلۍ وړ پرېکړه ده. په کابل کې د طالبانو د حکومت امنیه قمندانی وایي د هغه کس د نیولو هڅې پیل کړي چې په زوره د یوه ځوان ویشتان پرې کوي. د امنیه قمندانی ویندوی خالد زادران نن دوشنبې پر خپله ایکس پاڼه کښلي چې له محکمې پرته دا ډول فردي کړنې جرم ګڼل کیږي. د خیبر پښتونخوا په مردان کې د خان عبدالولی خان پوهنتون نن اعلان وکړ چې 500 افغان نجونو ته سکالرشپ یا بورس ورکوي. د دغه پوهنتون د مالی چارو رئیس شایسته ارشاد امریکایي رسنۍ میډیا لاین ته وویل په بل طالبی کال کې به افغان جنو محصلانو ته لا ډیر سکالرشپونه ورکړي. او د سوریې په ختیځ کې د امریکایي ځواکونو په هوایی بریدونو کې د ایران له ملاتړه د برخمنو جنګیالیو لږ تر لږه 8 غړي وژل شوي دي. فرانس پرس خبري اژانس د جګړې د څارنې د یوه بنسټ په حواله نن د دوشنبې دا خبر ورکړی دی.
25 دقیقې
دو خبری دی. یو خود
مختنی کابینه که صرف 50%
متاسف هم چه حکومت
وقت جکره نیزاد حتی کوله چه افغان حکومت
ده. آزادی رادیو اونیز بحث.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، ستړي مشه. زه صفی الله ستانکزی یم. د ازادي رادیو 25 دقیقې اونیز بحث ته مو ښه راغلاست وایم. په دغه بحث کې په دې مسأله باندې خبرې کوو چې له پاکستانه د اخراجېدونکو له کونو افغان کډوالو لپاره آیا لازم خدمات رسیدلی شي، که څنګه په تېره بیا چې سوړ ژمی را روان دی او مرستندویه ټولنې هم وایي چې د بودیجې له کمښت سره مخ دي او دا ستونزه چې وار له مخه دوی درلوده اوس لا څو چنده شوې ده، ځکه چې له کونو افغان کډوالو ته باید لازم خدمات وړاندې شي. په دې موضوع باندې بحث لرو له خپلو درنو میلمنو سره، د متحرک اقتصاد د کلتوري اتحاد مشر شنون کوي ښاغلی صدیق منصور انصاری او همدارنګه ښاغلی یونس محمد چې د سوداګرۍ او د صنایعو د سوداګرۍ د اتاق سرپرست دوی هم را سره دي. په دغه بحث کې دواړو ته ښه راغلاست وایم، ډیر زیات ښه راغلئ. اول به له ښاغلي منصور څخه پوښتنه وکړو. ښاغلی منصور، د لکونو افغان کډوالو راستنېدو موضوع واقعا آیا د طالبانو لخوا مدیریت کیدای شي، که څنګه په دغسې شرایطو کې؟
الله الرحمن الرحیم. خاغل استانی پلیساسی خاغلی مومن همکارا آتول و مادرس
خاغلی منصور، زما غږ تاسو ته آیا درځي که اړیکه مو بند است و فکر کوم څه مشکل و؟ بله، د ښاغلي منصور اړیکه اوس ستونزه لري. بله بله، ستاسو غږ راځي و.
ستانکزی ستاسو ښاغلي مومن د ټولو همکارانو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله. ما ویلي چې د پاکستان د شته موقت یا سرپرست حکومت لخوا د افغان مهاجرینو د عجولانه اخراج او ویستلو نازوان مردانه پریکړه په داسې حال او وخت کې کیږي چې په افغانستان کې دننه پراخې اقتصادي او ټولنیزې او سیاسي ستونزې موجودې دي. نړیوالې ټولنې د افغانستان له حکومت سره پریکون اعلان کړي او هیڅ ډول سیاسي اقتصادي او نورې پراخې اړیکې ورسره نه لري، چې په کور دننه بي ځای شوي او شته افغانان هم له پراخو ستونزو سره مخ دي. موږ او تاسو د نړیوالو سازمانونو نه اورو چې تر 90 میلیونو انسانان د فقر او تنګلاسي سره مخ دي. په داسې حال کې د څه باندې 1 میلیون مهاجرو افغانانو بیرته افغانستان ته رالیږل، ست حکومت هم پراخستون دي کوي مهاجرینو ته هم چې نوی خپل کور او کلی ته راستنیږي، کلی او کورونه اکثر وران وي، اقتصادي ستونزو سره مخ وي او هلته پانګې ترول کیږي. څه د پولیسو او پوز له خوا حتی تر دې اورېدل شوي دي د پاکستان د سیاستوالو پخوانیو سناتورانو او یا د بشر حقوقو د کمیسیون پخوانی مشر ښاغلي افراسیاب خټک په اوله ویل شو چې پاکستانی پوځیانو حتی د افغان مهاجرینو د لاس ساعتونه هم ترې خلاص کړي، د کورونو پانګې او امکانات خو یې لاڅه کوي، ځمکې او جایدادونه، کاروبار او دوکانونه یې. نو په داسې یو حالت کې او داسې وضعیت کې شته افغان حکومت ته د غومره ډیرو مهاجرینو راتګ، د هغوی اقتصادي وضعیت، د هغوی د اسکان مسله، د هغوی د روغتیا پالنه او نور مسایل به موږ فکر کوو کو چې د شته حکومت له توانه ډیر پورته وي. او دا داسې حال دی چې اوس ژمی هم
د ژمی په راتګ باندې به وروسته بحث وکړو، مبحث لرو. اوس به ښاغلی د افغانستان د سوداګرۍ خونې سرپرست ښاغلی یونس مومند هم په لاین کې دی. مومند صاحب، که زما غواړئ نو د تاسو نظر هم غواړم واورم. په اول کې زموږ بحث دا دی چې واقعا آیا د طالبانو حکومت په دغسې شرایطو کې چې اقتصادي ځوړتیا یا اقتصادي رکود سره مواجه دی هیواد، واقعا هم آیا په دې باندې به برلاسی وي چې وکولی شي د دغو کډوالو د ځای پر ځای کولو او نورو مسایلو په برخه کې ښه مدیریت وکړي که څنګه؟ مهرباني صاحب. کاغلی مومند، فکر کوم د تاسو خپل مایک بند کړی دی، که لطفا خپل مایک بیرته آن کړئ او چې له موږ سره خبرې
وکړئ.
مهرباني وکړئ، دا مایک مو بند کړی، اوس صحیح شو. مهرباني. فکر کوم کاغلی مومند په مناسب
سره مطابق وکولای شوی چې دغه مهاجر چې راځي. الو،
بله اورم. بله مهرباني، اوس فکر کوم صحیح سو.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان یو ځواکمن اقتصاد نه لري، په تازه حالاتو کې خود کې پایې ته یا پر خپل ځان بسیا کول تر رسیدي او یا کوشش کوي چې دا کاذب اقتصاد څخه راوتلی دي، یو رښتینی اقتصاد چې ټول شان په خپل پر دغه اقتصاد باندې زپی کر کوم. دا حالات چې اوس چې دوغه نه مهاجرین چې رااله افغانستان ته یا بیرته راستانه سول افغانستان ته، د دې لپاره ډېر ښه خدمات شوی دي. تقریبا چې 13 هفته کې موږ د اوتاق شرایط مشران تقریبا هم تورخان ته هم سپین بولدک ته موږ سفرونه کړی و، حالت مول دل حالت دا کارونه کچيري واقعیت خبرې بسړې کده یو داس چاته لیدلې چې هغه پلان جوړولې. زه فکر کوم چې دا کارونه به در پلانو او در شنځل ته یو نه پر پنامه د مظلوم صاحب چلته په کندهار کې کار کوي چې موږ ولې دي تقریبا یو بسته کیم د مازګر د ازانه به د مخسن در ازانه پر جوړ کړیو، هلته د دروز ورکوست لپاره ځای جوړ کړیو، شانې جوړ کړیو، دا ټول شانې ورته ماده کړیو. یعنی دلته دا ستیچ دا کار ته فکر کوم په اخلاص ته خلک ولر دي او کار پر مخ ځي. یعنی زه فکر کوم په دغه اقتصاد کې دوغه سوې دي از قابل د تقدیر بوله او کار زه فکر کوم چې اوسم پر مخ روان دي او دا انده د پاره به وګورو چې جمیل بلملی او نور څه همکاري او څه کومک کولای شي.
مننه ښاغلی مومند. یو پښتنه بل مترکیږي، پاکستان خو سمه ده چې انتقادونه ورته متوجي دي چې په یو دم دغه دومره د ولس لکو کډوالو در ایستلو موضوع را مخ کې کړل، دوی ته پیشنهاد دا و چې په تدریجي شکل باندې دغه مسله مخ ته یوسي، خو مګر دوی یو دم دوی کډوال را باسي او په دومره لوی شمیر باندې واقعا
فکر کوي چې اسانه به وي مدیریت لکه څنګه چې تاسو ویل چې اخلاص کار ورکی یا باید یو دم کار وسی؟
فکر کوم یو څه دوه شان دي، مدیریت هم دي تقوا او پرهیزګاري چې تاسو ویل یو شی چې د افغانانو پر جامعې جهاني حق دي، هغه داسې چې څنګه وکولې چې خلک د خیمو سره وباسي، خلکو ته زراعتي شارې د درو میاشت څلور میاشت کې باید برابرې کړي، خلکو ته د کار زمینه برابرې کړي. په تور د مثال موږ مثلا د کوکنارو کښت په افغانستان کې منه دي، موږ پنبې ته مخه کړې ده، څنګه وکولې چې موږ د پنبې د تار پاپریکې جوړې کړو، د پروسس پاپریکې جوړې کړو، د دې لپاره جوړې کړو چې خلک په کار ولوږي. هغه ځانور شان هم دغسې دي. جامع جهانین په دې یو لږ څه د تازه د اروپایي اتحادیې څخه چې تقریبا تېر هفته د اوبو او د شتانو په باره کې خپل کونه وکړه، د هغو څخه مننه کوم. ولې کوشش باید پر دې وسي چې څنګه وکولای شو چې خلک د خیمو څخه کورو ته راوباسو، یو ښه د رفاه زندگی ورته جوړ شي، دا د جامع جهاني وظیفه ده. فکر کوم د افغانستان اوسنی حکومت په ډیر ښه سره د خپل مهاجرین مهاجر خصوصا د افغانستان خلکو چې په دې کې ټولو خلکو خصوصي سکتور په دې کې فعال رول ولوبوي او د خپل وطنوالو خدمت یې وکړي.
صحیح مومند صاحب، مننه د تاسو په رول او په مرستو باندې. به ورسته بیا پوښتنه وکړم، خو اوس بله انصاري صاحب واورم. انصاري صاحب، دغه اوس چې ما چک وکړې د کابل هوا دغه شیبه دیار لس درجه ده په سانتیګراد، مګر د شپې خو بیا تابان چې کته کیږي، د شپې بل برستن یو کمپلو پراته اوسېدل سخت وي. په دغه سیالاتو کې ماشومان، ناروغان په کمپونو کې اوسېدل، دوی ته لازم خدمات رسیدای شي. دغه څه چې د اوس لپاره ورته ضرورت دی، هغه راتلونکي څلور پنځه میاشتې خو بیا بل پلان غواړي. د اوس لپاره فکر کوي چې مناسب حال دی که څنګه؟
تر اوسه پورې چې کوم معلومات موږ لرو، لکه څنګه چې ښاغلی مومند اشاره وکړه، تورخم او سپین بولدک او نورو سیمو کې نه یوازې د شته حکومت چارواکي او مسؤلین، بلکې ګڼ شمېر مرستندوی ټولنې، د سوداګرو ولایتي او مرکزی خونې، د صنعت او نورې خونې، او صنعتکاران، تجاران او عام افغانان په عالی وجد او ذوق سره په وطنې مینه او بشر دوستانه او افغان دوستۍ په مینه او د افغاني ورورګلوۍ په اساس پراخې مرستې لري. کاغه د خیمو ایجاد او احداث دی، او لګول دي ګرم مهاجرینو لپاره، کدوی لپاره د ډوډۍ تنظیم او انتظام دی. ګڼ شمېر ځوانان او فعالین په دغې سیمو کې ورته پراته دي او خدمات ترسره کوي. د سړک مسله چې تاسو ورته اشاره وکړه، د کمبلو له شتون یعنی کمښت سره مخ دي، ستونزې لري، خصوصا هغه افغانان چې نوي راواوړي، چې وسایل یې اکثر په موټرو کې وي، تر څو هغه ورته را رسیږي یا نورې مرستندوی ادارې ورسره مرسته کوي، له ستونزو سره مخ وي. خو دا اساسي مسله نه ده. اساسي موضوع د دغو راستنو شوو مهاجرینو مجدد اسکان او د هغوی ځای او مشواله دی، د هغوی د کار او زیار مسله ده، د هغوی د ژوند نورو اړتیاو د پوره کولو مسله، لکه روغتیا، لکه ښوونه او روزنه، د هغوی د کوچنیانو او ځوانانو د لولو زده کړو مسایل، خصوصا د نجونو لولو زده کړې، چې ډیری افغانان په دوی کې داسې وو چې دلته د خپلو لونو او خویندو د زده کړو نه د محرومتیا په اساس مهاجر شوي وو. نو دغه ستونزې به موجودې وي. په دې لړ کې د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد، د افغان کارپوهانو نړیوال اتحاد، د افغان خویندو میندو اتحاد، له نورو حکومتي او خصوصي سکتور بنسټونو سره پراخ کار کوي، تر څو وکړای شو دلته د عاجلو او بیرنیو سوداګریزو بازارونو په ایجاد کار وشي، چې هغه کې دایمي بازارونه، د جمعه بازارونو یو سلسله. ښاغلی مومند هم په دې جریان کې موږ سره بحثونه درلوده. تر څنګ یې د علمی پرمختګونو په برخه کې، د سوداګریزو او صنعتي پرمختګ په برخه کې امکانات چمتو شي. په دې برخه کې موږ هڅه کوو چې د ټولنې هغه تلور دیواله چې ولس، خصوصي سکتور حکومت او نړیواله ټولنه ده دوی سره نږدې کو په دې لار کې موږ پراخې ناستې او مجالس لرو د حکومتي اړوندې ادارو د ریاست الوزرا له مرستیالیو سره د اړوندو وزارتونو لکه د کرنې وزارت د سوداګرۍ وزارت د صنعت وزارت او دغسې د اطلاعات فرهنګ او نورو وزارتونو سره تر څو په ګډه د یو فکري او فرهنګي انقلاب له لارې د افغانستان د صنعتي او تولیدي پرمختګ یا د صنعتي او تولیدي انقلاب د علمي انقلاب دغه راز د اقتصادي او سوداګریز انقلاب له لارې په کور دننه هم شته افغانانو هم راګرځېدونکو افغانانو ته د کار زیار او د صنعتي خدماتو او پرمختګونو لارې چارې پرانیستلی شو. په دې لار کې یوه لاسته راوړنه چې افغان راتلونکي افغان مهاجرین که هغه د ایران نه راستنېږي او که د پاکستان نه په دوی کې ده چې دوی د سوداګرۍ په برخه کې د صنعت او تولید په برخه کې پراخې تجربې لري. موږ هیله من یو چې د دوی له تجربو به د افغانستان د راتلونکي پرمختګ په برخه کې د دوی په راوړونکو پانګو او هم د بهرنیو مرستو زموږ د سوداګرو او حکومت په مرسته او پانګو افغانستان پر راتلونکي کې د پراخ اقتصادي صنعتي تولیدي علمي او فرهنګي او روغتیايي انقلابونو او پرمختګونو شاهد او خاوند شي او د خنړۍ او تبختار انقلابو په ځای به موږ د ترقیاتي انقلابونو شاهدان واوسو.
بله مننه کوم. بله مننه کوم د ښاغلي صدیق مومند. فکر کوم اړیکل سستون زلري موږ په واتس اپ باندې دوی سره غواړو تماس ونیسو. دا د اوس بیا راغی ښاغلي مومند. فکر کوم زموږ اړیکې زر زر بندیږي. څه مشکلات څه د انټرنیټ په صورت زه به دا خپله پوښتنه بله وکړمه چې د سوداګرۍ خونې او خصوصا افغان تجارانو د دغو راستنیدونکو سره څه مرستې تر دغې دامه پورې کړې، یعنې هغه عاجل پلانونه مو څه وو که لطفا راته ووایې. مننه. ښاغلی مومن، زموږ غږ کې درځي. ما پوښتنه وکړه چې افغان تجارانو په دغې برخه کې تر دې دمه څه کړي دي؟ فکر کوم د ښاغلي مومند انټرنیټ ستونزه لري په کابل کې. خو پر صورت زه به د هغو لیدونکو او اوریدونکو پیغامونه هم تاسو ته ووایم چې د ازادي راډیو په فیسبوک باندې خپل کامنټونه پریښي دي. البته د همدغه پروګرام په برخه کې چې آیا طالبان د تازه راغلو افغان کډوالو لپاره بشپړې اسانتیاوې برابرولی شي که څنګه، له هغې ډلې اعظم افغان په نوم یو چا لیکلي چې د هر افغان مسؤلیت ده چې مهاجرو سره مرستې وکړي. مجنون مسافر لیکلی چې افغانستان اوس ځان ته څه وایي او دا کار کولای شي. ابو حماد لیکلی طالبان هم رسولی شي خو نور مرستو ته اړتیا شته. هدایت الله سمین لیکلی سل په سلو کې امکان لري. دا شپه ورځ لګیا دي په هر ولایت کې ورته کمپونه جوړولو چارې په خورا چټکۍ روانې دي. شفیق خان ویلی چې تر اوسه څه مرسته نه ده شوې. محمد یونس بختیار لیکلی کولای شي چې مرستې وکړي. فرمان احمد زی بیا ویلی چې مرستې نشي کولای. او شمس مسعود هم لیکلی چې سل په سلو کې دوی کولای شي چې مرستې وکړي. د ازادي راډیو په دغه 15 دقیقې بحث کې په همدغې مسله باندې خبرې کوو. ښاغلی منصور، فکر کوم د مومن صاحب ټلیفون لږ څه ستونزې لري، نو تاسو ته به بیا هم زحمت درکړو. بله خبره دا چې د دغو افغانانو په مینځ کې چې تقریبا 1.5 میلیون یا 1 لک دي، طبعا ځینې مسلکي کارګر به هم وي، دا څومره د مثبت اړخه کولای شو چې ورته وګورو چې په دغو کسانو کې څومره مسلکي کارګر د افغانستان په برخه کېږي، خصوصا په دغسې یو شرایطو کې چې کادرونه له افغانستانه وتلي دي د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې؟ ښاغلی منصور، تاسو په لاین کې یاستئ که څنګه؟ زما غږ تاسو ته درځي؟
بله
بله. او بخیله پوښتنه دقیقه ونه اورېده. بیا پوښتنه تکراروم. مسلې ته که له دې مثبت اړخه هم لږ څه وکتل شي چې هغه مثبت اقتصادي اغېزې به یې څه وي، دا چې 1 لک کسان راځي په تابان، په دې کې به ګڼ داسې کسان وي چې مسلکي کارونه به یې زده وي، مثلا د ایران او پاکستانه به چې پخوا کارګر راتلل د کورونو د تعمیراتي برخو کې، نجاریان او نورو مسلکي او صنایعو برخو کې به دوی برلاسي، او نسبت هغو کسانو ته به چې په کابل یا په نورو ولایتونو کې دوی کار کوو کارګران بو. دا څومره مهم او مثبت ټکی دی اوس لپاره چې هغه کادرونه د افغانستان نه وتلي خصوصا په ټولو برخو کې؟
بلی دا ډیره مهمه مسله ده چې تاسو ورته اشاره وکړه. مخکې ما هم په بحث درلود چې دغه افغانان چې له ایران او پاکستانه راستنیږي، خصوصا هغه چې هلته ډیر وخت تیر کړی وي، دوی اکثره په د ایران او پاکستان په فابریکو د هغوی په هغه ترقیاتي سکیمونو او پروګرامو کې کافی او پراخې تجربې لري. د دې تر څنګ د سوداګرۍ، د کرنې او مالدارۍ او نورو تشبثاتو په برخو کې، د روغتیا په برخه کې، د ښوونې او روزنې په برخه کې اکثره خویندې میندې او مشران کافی تجربې لري، نړیوالې تجربې لري. موږ فکر کوو چې د دې تجربو تر څنګ هغه پانګې او قوت او امکانات چې دوی لري، دوی نه یوازې دا چې د افغانستان د پرمختګ لپاره فکری قوه ده او فکری قوه بیرته راګرځي، د دې تر څنګ د افغانستان د ودانې لپاره هغه غښتلي مټ او بازوګان دي چې دا وطن پرې آبادېدای شي. تر څنګ که هر افغان کورنۍ چې بیرته راګرځي له ځان سره لږ تر لږه 1000 افغانۍ اموال یا امکانات یا نقد پیسې راوګرځوي، تاسو فکر وکړئ چې لدی میلیاردونه افغانۍ یا ډالر جوړېدای شي. د افغانستان کې بیرته لګېږي، دلته که کاروبار کوي د ګټې افغانستان ته راځي، افغانانو ته راځي، افغان حکومت ترې مالیه اخلي، هغه بیرته د افغانستان په ترقی لګېږي. نو هغه په اصطلاح وایي ګوله چې له هرې خوا ورته کې خوږوي، دغسې د دغو افغانانو خوګلني د دوی قوت، د دوی ظرفیتونه، د دوی شخصیتونه، د دوی مینه او لیوالتیا چې له خپل هیواد سره لري که سالم مدیریت شي، فرصتونه او امکانات ورته مساعد شي او په ګرمو غیږو کې ونیول شي، دوی ته مینه ورکړل شي او فرصت او امکانات ورته مساعد شي. موږ فکر کوو چې د افغانستان د ترقیاتي بهیر په برخه کې چې هغه ګنبودي ترقیاتي بهیر د مختلف سکتورونه ورسره تقویه کېدی او پرمختګ کولی شي.
ښاغلی انصاري، د طالبانو په دوره کې په افغانستان کې څو لوی طبیعي پیښې وشوې چې د پکتیکا او خوست هغه خطرناکې زلزلې وې چې زرګونه کسان پکې مړه او ټپیان شو، د ګڼ کورونه ړنګ شو، وروسته د هرات زلزله شوله، همداسې سیلاونه راغلل، اوس دغه د مهاجرینو بحران هم دی. په دې سربېره چې افغانستان اقتصادي رکود سره مخ دی، که څه هم چې ځینې کارونه شوي دي، ځینې پروژې پلي شوي دي، مګر په ټوله کې د افغانستان د خلکو شرایط نه دي ښه شوي. دغه تیرو پیښو ته په کتو باندې چې هرات تر ټولو وروستۍ مسله ده چې خلک ډیر شکایتونه کول چې دوی لپاره خوراک او څښاک زمینې سمې نه دي برابر شوي، یعنی هغه ابتدایي مسایل، کورونا او نور مسایل خو پرېږده. ځینې راپورونو کې موږ درلودل چې حتی د پکتیکا له زلزلو د ډیر وخت په تیرېدو له همهلته د څښاک سمې اوبه نشته خلکو ته. فکر کوي چې واقعا هم که مقایسه کو، یعنی برلاسي به وي که څنګه، او څه ضرورت دی په دغسې وخت کې؟
دا د ستونزې خو مخکې ما ورته اشاره وکړه چې دا اوس د نړیوالې ټولنې کوم اعلانات یا اشتهارات چې موږ اورو، نه پوهېږم چې دوی د خپلو مرستو د ترلاسه کولو لپاره کوي او په رښتیا، او که په رښتیا هم دغسې ارقام موجود دي چې د سیګار دغه تیره سروې یا راپور څرګندوي چې 9 میلیونه افغانان له فقر او ستونزو سره مخ دي. که دا رښتیا وي، نو ما مخکې اشاره وکړه په لومړیو خبرو کې چې د دې مهاجرینو ورعلاوه کول به ستونزې لا زیاتې کړي، مګر هوډ او عزم باید له لاسه ورنه کړو. دا د مجبوریت حالت دی، دغه د ستونزو حالت دی، دغه د صله رحمۍ حالت او وضعیت دی. موږ ستاسو له ادرسه، ستاسو له ټریبیونه په نړۍ کې میشتو ټولو افغانانو، پر ټولو افغانانو غږ کوو، دلته په خصوصي سکتور، په حکومت، په عام ولس او ټولو بنسټونو غږ کوو چې په دغه حالت کې چې په کور دننه افغانان هم له ستونزو سره مخ دي او مهاجرین افغانان هم بیرته خپل هیواد ته راستنیږي یا په زور راستنول کیږي، د دوی د لاسنیوي لپاره ټول په پوره قوت او شهامت سره لاس یو کړو. د دوی د پرمختګونو لپاره هغه میلیونونه مرستې چې زموږ با شهامت افغانان او په بهر کې زحمتونه استل د خپل خلو للاری د خپلو ته یو للاری هلته امکانات تر لاسه کول او دی په پاکستان او ایران کې خپل میشت خپلوان او دوستانو سره مرستې کولې د افغانستان کې مرستې کوي دغه مرستو ته نه وځي چې دوام ورکړي بلکې لږې پراخه کړي او په منظم او سیستماتیک ډول مرستې وکړي موږ وړاندیز کوو که چیرې زموږ دغه دوستان او افغانان چې بهر دي یا په کور دننه دي له هر یوې کورنۍ سره لږ تر لږه $1,000 یا $10,000 یو واري مرسته وکړي موږ حاضر یو چې دوی ته په منظم سیستماتیک او پراخ ډول د دوی د خوښي تشبثات او امکانات برابر کړو د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد له لارې د افغان کارپوهانو او د نړیوال اتحاد په مرسته او د هغوی په تخنیکی او اقتصادی مشورو او د حکومت په همکاري او هم د خصوصي سکتور او نړیوال ټولنې نو په دې توګه به موږ وکړای شو چې یا کوچني صنعتونه کوچني کاروبارونه او لوی بازارونه احداث کو الته مثلا دغه د بازار طرح چې موږ لرو او لسته حکومت او نړیوال ټولنې او خصوصي سکتور سره پرې کار کوو دا په مختلفو مناطق او سیمو کې د ولسوالیو په کچا د ښاري ناحیو په کچا له 1500 تر 2500 کسو ته د تشبث او د کار زمينه مساعدوي په مستقیم ډول او په غیر مستقیم ډول چې یعنی دغه 1500 تر 2500 کورنۍ تمویلول شي او د هر کاروبار لپاره لکتر لگا $1,000 یا $10,000 حتی تر $50,000 کاروبار شروع کولی شي کوچنی کاروبارونه یا مینی بزنسز چې موږ ورته وایو هغه حتی $10,000 هم زموږ افغانان پیلولی او شروع کولی شي نو په دې اساس موږ خپلو په کور دننه افغانانو بهر میشتو افغانانو او هم نړیوالو دوستانو نه هیله کوو چې هغه مرستې چې دوی د ډوډۍ په نوم یا د خیمې په نوم یا په نورو نومونو یې کوي دا سمه ده مګر دا مقطعي دي دا بیړنۍ مرستې دي زموږ هیله دا ده چې خپل مرستې په یو ځایي ډول د دوی لپاره د کاروبار د شرایطو د مساعدولو د زحمت او د پرمختګ لپاره امکانات برابر کړی شي موږ به په دې سره وکړای شو چې کوچني صنعتي او تولیدي امکانات د کرنې او مالدارۍ په برخه کې دغه راز په کورنیو کې د ځینو تولیداتو لکه خوراکي مواد لاسي صنایع او نور هغه مهمه خوندې چې کولای شي تولیدات ولري په کور کې به دوی خپل تولید کوي د جمعه په یوې جمعه تولیدات به بیا د جمعه په پای کې راولي په هغه جمعه بازار یا شنبه بازار یا یک شنبه بازار کې به پلوري او یا هغه دایمي بازارونو کې نو دا د چې هم صنعت او تولید انکشاف ورسره کولای شي هم د هواد په اقتصاد په ټولیز ډول دغه کوچنی تشبثات چې په غیر رسمي ډول یعنی حکومت هم باید په دې باندې ټاکس او مالیه او دغه نه لري چې هر ځای کې بیا د ښاروالۍ مامورین او یا د مالیه مامورین ورپسې وي او هر دروازه او کور ته کوي چاله مالیه راوړه تا دومره منتو فلورلی یا تا دومره لاسي صنایع فلورلی نو دغلته ده چې حکومت هم باید یو خودګذاري ولري پر اخلاص ولري سبسیدی ورکړي امکانات ورکړي هغه وزګار ځمکه چې د ځمکه د ایجاد او د آدم علی السلام نه تر دې دمه هیڅ کار ترې نه دی اخیستل شوی موږ په حکومت غږ کړی ښاروالۍ او په نورو ادارو خو له بده مرغه دوی ډېره سستي کوي ځوابدهي نه دي ډېر او یا دا ده چې ځینې مسؤولین له اجراتو ډارېږي ځینې کار نه کوي ځینې ناروغان دي په میاستو کارت ناظریږي دغلته موږ چټکو غبرګونونو چټکو فعالیتونو او چټکو همکارۍ ته اړتیا لرو هم د حکومت هم د نړیوالې ټولنې هم د ولس او د خصوصي سکتور
ډیر زیاته مننه کوم ښاغلی صدیق منصور انصاری د چارو شنونکي او د متحرک اقتصاد د کلتوري اتحاد مشر کور موادان چې په دغه 15 دقیقې بحث کې خپل نظریات را سره په بشپړه توګه باندې شریک کړل اوریدونکو د ازادي راډیو دغه ګردیم سپایت رسیږي او تر هغه مخکې باید یادونه وکړم چې تر نن پورې له پاکستانه
په تیرو څو ورځو کې چې نږدې دوه اونۍ پوره کیږي، یعنی د نومبر له اولې تر اوسه څه باندې 3 لکه افغان کډوال چې په جبري توګه باندې راستانه شوي وو هغوی افغانستان ته راغلي دي. د طالبانو چارواکي وایي چې دوی ته په موقتي کمپونو کې ځای ورکوي او همدارنګه د دایمي استوګنې لپاره هم په بېلابېلو ولایتونو کې د شهرکونو یا ښارګوټو د جوړولو پلانونه ترتیب کړي دي. خو سره له دې هم دغه راستانه شوي کډوال له ګڼو اقتصادي او نورو اوزګارتیاو څخه کړیږي. مننه کوم چې دغه پروګرام مو تر دې دمه واورید.